د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځري څخه په 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر اوباما لوري نومول شوی پوځي جنرال د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر بارک اوباما لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته ویل چې کچیر دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي، په څو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت په بشپړه توګه وسیړي او هلته روان حالات به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر بارک اوباما د تګلارې ملاتړ کړی و. خو پرونې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سول او ثبات یې په ګټه دي او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. د 50 کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالې حملې پړه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه پیچلې کړې، وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغان پر داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستانیان په دې پوهیږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي دي، غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې له بنده خوشي شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه دي، په 2008 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول. سره له دې چې د افغانستان محکمې 2 کاله مخکې د دې کسانو د بې ګناهۍ حکم کړی، خو دواړه کسان لا هم په بند کې پاتې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بې ګناهۍ حکم کړی دی. د دې کسانو د غذایي اعتصاب خبر پرون د امریکا یوې خصوصي خبري سرچینې ډیموکراسي ناو خپور کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا ته د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. افغان ټیم به د دوشنبه پورې د کاناډا پر وړاندې سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانې سیالۍ په تمه ده. فرید هوتک په نړیوال جام کې پیاوړې لوبډلې د ګډون پړه وایي چې ډېر نورې لوبډلې شته چې افغانستان به ورسره ښه مسابقه ترسره کړي. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوالې سیالۍ په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو ستر شرکت پيژو اعلان کړی چې په 2010 کال کې به د ایراني موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانۍ دښمنۍ هیره کړي او تهران کولی شي پر فرانسې حساب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په ګډه غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه موقع ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارتر په نوم ویل هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې ایرانیانو په خلیج کې د امریکایي سرتیرو د کشتیو د نیولو پر مهال ثبت کړی ده. په دې ویډیو کې لس امریکایي سمندري سرتیري ښودل شوي چې پر ګنډو دي او لاسونه یې په سرونو ایښي او ایراني عسکر ترې راتاو شوي دي. دغه ویډیو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو عکس العمل هم پارولی دی. جمهوري غوښتونکو دا ویډیو له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د رضایت او نرمښت یوه نمونه بللې ده. ایران د روان جنوري په 12 نیټه یو شمېر امریکایي سرتیري چې په کشتیو کې په غیر قصدي توګه د ایران اوبو ته داخل شوي و ونیول خو بیرته یې ژر خوشې کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي که موضوع برعکس ونو امریکا به هیڅکله د نیول شوو ایراني سرتیرو داسې ویډیو نه وه جوړه کړې. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې ولسمشر اوباما ته کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملاله د سوریې له بحران سره مالي مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرانس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس د راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزنی لینډ کې یو سړی چې وسله چاودیدونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره وه ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې دې مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولې وه او کله چې هوټل ته ورسېد نو د پولیسو لخوا ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي او نور جزئیات یې په اړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره ساتلې وه. ډیزنیلینډ د پاریس ښار په 10 کیلومترۍ کې د عجایبو یو ستر تفریحي پارک دی چې یوازې په 2014 کال کې 10 میلیونه سیلانیان ورغلي وو. او د امریکا د خزانې وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرسته کوله بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نورالدین او حمدی ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله حزب الله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوي پوځي جنرال جان نیکلسن پرون وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې کچېرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په 3 میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو ویل چې یوازې 15,000 عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال 900 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکي غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانېږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنه کړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په جواب کې وویل زه ستاسې په خبره پوهیږم خو دا افغانستان دی. په افغانستان کې به تل څه نا څه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه په خپل وروستي غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په اړه ورو
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړي خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطی او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږ کال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 393 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 16 میلیون ډالرو ته رسیږي خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې یو مطلب خپور کړی چې سره لیکي دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو بریدونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکې برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې خو دا ډله په تیر دوبی کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقانی شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغیز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقانی شبکې هم د پاکستانی پوځ د ضربه اسب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل. د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونه په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیاری لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي هغه وخت را رسیدلی چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تشکري او یو بل دښمن ته هم غیږه پرانیزي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پانتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د وګوی د ورستیو چیړنو او سفر په اړه کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دینه.
پوهان استاد سید نورالله ځل خپل شعر راوروي او د خپل نوو اثرو په اړه کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي کپاغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادي هر سلبي
لاندې کایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی د کیسې د پلاټ په اړه کې راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي، هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي، هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالي دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلي فدا محمد نظري پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته 4 میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې 4 میاشتو کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 225 کلونو کې د هغه د کتلو د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسو کولای چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي که هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوځو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سي یو پروګرام دی. هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډي چې کوم هو سکالرز دي چې هغه د لی په پاکستان کې پی ایچ ډي کړی وي د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي و هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې دي هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه څخه زده کړه وکړي او بیا راځي دلې په خپلو ادارو کې او په خپلو څانګو کې بیا هماغه رنګه علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ په وړاندې بوځي.
تاسو دلته له بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډي یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه او تر هغه وروسته امریکا ته ولاړې. تاسو دغه سفر هم له خپلې دغه پی ایچ ډي سره له پښتونولۍ سره پر څېړنه باندې وو دغه سفر کنه؟ د دې سفر مقصد هم بلو
زما دغه موضوع سره تر اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې وه چې زه پر دې باندې غواړم چې زه داسې 15-16 میاشتې ته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندۍ خلکو کې، چارلس ډنډهم نومېږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډي د موضوع سره اړوند موضوع وه او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړه، یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه څېړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي. په دغه کې پښتانه څه ډول انځور کړل شوی دی، دغه انځورګری څنګه شوی دی، هغه څه ډول انځور دی. نو ما پر دې باندې څېړنه وکړه او په دې څېړنه کې زه په دې سره ورسېدم چې د الفینسټن څخه راواخی د هغه په لیکونو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنګیالی دی یا هغه وحشي دی یا هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي، دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دي دا ډیر داسې تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پاتې خلک دي، د هغوی ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه که بیا موږ پسې راسو د شلمې صدۍ په اول 2-3 لسیزې چې دي په دغه کې بیا دا پښتون شناسي چې ده دغه بیا یو بل رنګ اخلي او دغه رنګ سدي بیا خصوصا څه وخت چې د 19مې صدۍ په آخري 2 لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دوی دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته دوی نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دا هغه لیکنې دومره مشهوره دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په هکله وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهوره دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ غدا سي دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو د هغه باد سي بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین او دغه چې دا کم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویش بعد بیا موږ بینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما د ټول تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي. د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي، خو په دې ټول موادو کې د نن خبره هماغه روان ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دی یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و، نسل پرست و، چې د پښتنو په اکلې باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګیانې کړي دي پښتنو ته. نو ما دغه شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا یې غندلی دی کې نه دی غندلی، ما نه دلدلی چې په علمي توګه دي چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوی دي، بلکې پټه داسې شوی دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ اخیستی دی
په ادب کې، دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاري موږ وینو. خبر دا چې موږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریشې نه دی. دا جنگ څه دی کنه، جنگ یو آپشن ګرځ دی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور سي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه سو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا موږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
هو، دا جنگي جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پېښ دا چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دي نه، تورو توپک سي دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي. چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ځي جنگیږي. د دې جنگ سره تړلی معیشت، د دې جنگ سره تړلی حاکمیت، د دې جنگ سره تړلی هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګسه دي نه. نو خبره دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګه حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګه قبایلي پاتېږي، هغومره به د جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنگي جبلت چې دی هغه به ورځ تر بله زیاتېږي. زما خپله چې کومه پلټنه د پلټنې په رڼا کې زه خپله ودې سره ته ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی، خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی. دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15 رنګه فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې، چې یو ځای دا ښکاره کېږي د افغانستان په غرونو کې ډېره غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی د عرب بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نوم یې د مزمان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یو غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو د افغانستان یا د پښتنو خاوره، پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز، یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکه تور بډه کې وو،
چې کلیسا حاکم وو،
منځنۍ دوره چې مرتبه میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک دغه مرتبه وو،
دارک
ایجز دوی دا میډیویلزم دا شته. پښتانه داسې ګڼل چې دا په هغه وخت کې د څو وخت نن څخه او 1600 کال وخت انګریزان ول، دوی په هغه دوره کې دي. دا ګرد کار بنیادی چې کوم خلاصه دغه دغه
تاسو دا څلور نیمه میاشتې هلته په باسون پوهنتون کې تیر کړې. ښکاره خبره ده ستاسو به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه څه ډول پېژند پیژندل دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د بدلولو کې تاسو وکړل
پر دې به حق باندې غیر رسمي خډیر ډیر بحثونه او مجلسونه او خبرې سوي دي اوس دا خبر په خپل چې دا تاریخ ورته سمول اسبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حق باندې دا تحریک په خپل راپورټ سوي برته لاغې خو دي د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې شوې تیوریانې دي نظریې دي هغه ماتول او برته جوړول ډیکنسټرکشن چې ورته وایي نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې د سترګردو زیات کار چا کړی دی په دې باندې هغه ایډوارډ سعید دی ایډوارډنټلیزم یا په ختیځ پوهنه هغه په خپل له دېریدا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیزم یا د پوسټ ماډرنزم یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو هلته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګ د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګ یو تاثر جوړ شوی دی نو دی دا خبره منل چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کیپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حکیمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلې پښتون لیدلې دی زه قسم ده دا الفنستان څخه وخت چې کم خلک تللی دي تللی دي سلانانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دی دوی چې بیره غلی دي دا سب وخت دا اول جنگ شوی دی د افغانانو د انګریزانو هغه بعد بیا دا یو جلا پیټن دی هغه سټ شوی دی دوی اله تم دا یو احساس موجود دی او پرابند لیکنم شوی دی او د غمستا پر دې باندې تحقیقي مقاله لیکل شوی دی چې دا سرنګ انزورونه شوی دی دا باید چې چیلنج سی او دا ولې چې دا یو کوم یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب او مخته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا دا هغه د منځوړلو جواز پیدا کیږي په اسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان چې کوم جنگ و یا په عراق چې کوم جنگ شوی دی دا هغه جنگ تر شا باقاعده لټرچر موجود و هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فلمان لانچ ول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نه دا د دې لارې د چکم عوامي یا ولسی چکم راي د هغه هوا رسي د هغه لپاره بیا کدی اسوټلین ډالر خرڅ کینو بیا ولس نور زدري د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زاز مر د دې وخت د پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنې ارخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنې کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستاسو لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول زده دي خاطر مم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه تللم بیا تر راغلم تر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویشت مخ تقریبا ما یو یون لیک لیکل دي او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمه کم او چاپ کم او په دې د پزره پوری خاطرې دي او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یون لیک یا د رپورتاج په شکل کې زوړ چې باقي مزه هم وی پاک ډېر هدا پوری سنسر کړی هم نه دي چونکه ځالته په یو علمی اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لري کله هغه کې دیسې د نور عام چکم یون لیکونه لیکل کیږي دا هغه څه سبیل دي د مشکم میوزیم زیا لرغونتونونه دي دا هغه پاکل باندې خبري د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ شو د شهر خپل تاریخ یا په دې شهر کې د نه خلک ژوند څنګه کوي یا الته چې کوم د نه په دوی کې چې کوم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ځوان ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټرکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخصې دي په دې کې او زما په خیال چې دا د ولسونو چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایلې دا ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله روم کدل ته الته ماته دلته چې دی از موږ پاکل باندې سدا سرا پوری ګوري نه موږ خاص پر کیناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته کوه نس هغه شاید په ګرد ملک هم لري پښتون باندې کوه دا د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو ډیر سیاتمند تعلق وي او ریاست داسی د شفیق پلار غوندی وی یا بلکې د مور غوندی وی هلته ما هغه د ریاست هغه د مور مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو شو
ورسته پښتون مزما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر اروپا کې تر علمي انقلاب ورسته چې په اطلسمه نو نسمه پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیوري هم له غربه مشتراغ لري او اکثر په دغه ټولنو کې چالت د فکر ازادي وی په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه جر جر راځي هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړې وي آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو کنه
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه څه ډول د ژوند طرز بدلیږي دا غسر ادب هم بدلیږي لکه اوس د سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی مطلب زور ټرینډ دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راسي کله کله بیا لاندې ولاړ سي یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دې دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ سوی دی په ادب کې هم تا هغه سرک تاله په نظر درځي خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقد هم سوی دی دا هغه سره موږ ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان ځما له خپل محسوس کړ هغه دا چې دا ژوند په دا کې نسی ویشلی په اجزاو کې نسی تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوی دی دا رنګ دا ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیم ول او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزن ته د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې په اکرس وای نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچا احساسات او جذبات د حسي سادار په حس باندې د ژوند کې هغه د راخې البته ما دا شی محسوسه کوي چې البته د انساني وجود شکم کلیت اغه ما د اسمال موږ شډیر زړه سره مات شکر کیږي اغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز التنی وی ایزمز روان دي تیوریانی دي په تیوریانی کې زله پاشل سوې دي لیکن دا اغه با وجود الته کبه تار دی ورلې چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې اغه کتابونه چې بچاوه چې به یو کتاب وای اغه به الته یو ځای وو دکان په الته بیا نغس ډونیټ کولې نو اغه کتاب علاوه به خلیفه یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خیر ډیر تلم هلته به هر ورځ هغه لوستل سم کتابونه شمه کتل په اک نیوی فیصد چوغه ناولو
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د پولیسو اکیډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې په 1500 کلونو راځي د پولیسو په اکیډمي کې د استاد په توګه دنده تر سره کوي تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي پوهان ځل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یوه یې ناچاپ ده له ښاغلي ځل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخه ته نظامی برخه ته او که فرهنګي برخه ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکیډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو موسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تنده مونږ ماتیږي هغه ته وخت نشو پیدا کولی بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورمو که مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي 55 خبرونه او یا بازي هغه نکونه چې ډیر اموزنده دی زه ډیر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعرو شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زموږ تمرکز او دغه په مسلکی برخی خو پر صورت منگا خپلا وند ادب پر برخی کم ادا کو
استاد شاعری مو کولا او ما دیر استاسو غزلی لوستی دی پا ورستو کلونو که مو شاعری چنگ ده شاعری کوئی نه کوئی کتابونه مو چاپ کلی دی کم ندی چاپ کلی
امان سب شاعری تا معلومه ده چه شاعران عاطفی خلکی نازک خیال خلکی د مسلک مقتضا زمنګ داسې ده چې موږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکوو او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مراوی کیږي که درته ویم چې مبالغه بندي چې اوس زموږ شاعري فقط د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بندي خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخ ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی او هغه وایي آزاد چمن سمنې دی که نو غزل هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کوم یو به پکې نظم هم وي خو تا ته معلوم ده چې اجباري شنې ده نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګې
نه ول نه لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون په ریښتې چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزل رسی کشتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسی څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسی تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسی لکه څېړی وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څېړی وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسی د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوې چې له ازله رسی یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په ریښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسی د خیانت چې له دې کلي کې له ورایه ښکاري گیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسی
مننه استاده علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ سوي
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله یا کتاب تقریبا 14 ټولګو ته رسیږي لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازشتیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه د هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه د دې نه مې ډېر خوښ شو په دغه دغه کې 14 نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي او هم د هماغه هم حاصل لا بلکې دغه نه زیات حاصل ورکړي لکه څومره چې تاریخ ورکړي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی بیا مې نو دغه ګوهر صاد میګم په نامه باندې یو کتاب و د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان هغه مې پښتو وژباړه په د تیموریانو دورې زلان دستورې یو بل اثر مې هم وژباړ په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړ دې مسایل سره مخته ډېر علاقه لرم په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالې مې نوشته کړې وي د هېواد په ورځپاڼه کې چاپ شوي تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمي وه او دا پنځه دېرش کاله په شاوخوا کې زه په اکادمۍ کې د استاد مقدس دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تږي انځورونه زما بله شیری ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هېئت کې ما ګډون درلود په ډېرو ولایتو کې وجود تقریبا د دوه ویشتو ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوله پیدا کړي هغوی به د لرو استفاده کوي چې ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغسې زده او کنده کنده مو دغه کارونه کړي دي پخوا کې کله ناکله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله څوک پیدا کوي هواد رسپانه ته
ډیر مننه استاد ستاسو په مجموع ټول اثر ډیر ګټور دي مخصوصا ورستای اثر مو چې د زندانونو په ایسه کې دا ډیر ګټور زما په خیال پدې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي دا سینې چې له مشکلاتو ولاړې سوي اکثریت چې مالې دلې دي لکتابونه یې راخلي او په لیک تغییر او لیک تبدیل سره یې دا کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په ایسه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی په کار ده ډېره مننه استاد
تاسو هم مننه لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق یې په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او وایي توجه ورته وشي پاملرنه وشي ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په اړه کې بحث لرو اوس وګم راغلی او دا ځل د نکلونو د څختن نقل ور سره دی و به ورو چې د نکلونو څختن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څختن ډیر زمانه په خوا په هغه وختونو کې چې جادوئی پیهی پیهی دلې دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن اوسېده د د کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یو ورځ یو سوداګر ولی چې لمانی د باندې راووت دی ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن سره ورسره دی او د هغه د مانی من څنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومی د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، مانه یې هم دغسې در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي، په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي، په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تېرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید، له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی، ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وی نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته موسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد، د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لورولۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بېوزلي وه، نه بېکسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي، پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ بیا په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم هغه یو چا سنجولی چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې وي، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه طرحه دا پخپله پلاټ. پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې سکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ اووه مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ، یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین رنګ یې سنګل یې ګس کاګل یې هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
لنډې کیسې یوازې یو برخه ده دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته موضوع راګرځي. خپله هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز دي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیښه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل، علت به هم راځي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کېږي. ګوره، همدغه پلاټ لکه څنګه چې په هغه اول بحث کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اورېدلې دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستي وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوي، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپل عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصر خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل یې ضرور؟
هغه عمومي ټکي به یې راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته، لغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغسې یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي، او په کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو دقو لپاره بېخي فلج کړي. بالاخره دوی غلا کوي، په مغلا صدقو کې یا کامیابه کېږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه ده یوه خاکه ده، یوه طرحه ده، یو پلاټ ده. زما په نظر باندې ګوره، ما شاید د پنځو شپږو مخو کیسه په یوه دقیقه یا یوه نیمه دقیقه درته خلاصه کړي. دغه خاکه ده، او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي، دا تلوسه ته پکې راولي په دغه کیسه کې. دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان ګذاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، هغه باندې کار کوي. دوی هلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه هم شاید اسانه خبره نه وي. بالاخره دوی ورځي، دوی هلته له موانع وسره کېدای شي یو لار مال ته، هغه څوک چې دوی سره مرسته کوي هغه ایرسه وایي، هغه یوه چیغه وکړي، بېرته هغه نفر خاموشه کې زر چې پولیس خبر نه شي. دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې هلته ایښودل شوي دي، دغه خلاصول هم ډیر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هات څنګه خلاصوي؟ بالاخره دوی کامیابه کیږي یا ناکامه کیږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي. دا کیسه ده، خو هغه یوه دقیقه زما خبرې درته وکړې. زما په نظر باندې دا پلار ده، ښه پلار ته هغه ده چې ډیر مهمه څه پکې ولیکل شي. مثال دی خبرې، دغه پلار کې ولیکل شي کومه برخه کې به تلوسه راولي، کومه برخه کې به د غوټه راولي، کومه برخه به نورې وړې موانع راولي چې دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ پنځه شپږ نفره یو ګروپ چې دی دغله دلدغه سره مخامخ کیږي، کومه برخه کې به فرضاً دوی سایب خلاصوي چې غوټه ده، یا یې خلاص که یا یې نه خلاص، یا کامیابه شول یا ناکامه، یا پولیس پیراله یا یې پیسې له بانکه وویستې. دغه ټول باید ولیکل شي، هغه مهم اړخونه باید ولیکل شي. که یو ساده مثال وړاندې کوم، پلار د سودا لسته درسره، ته ځې چې موږ فرض غواړو چې کور لپاره د یوې هفتې د یوې میاشتې سودا واخلي، ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلې، پیاز او فرزن سبزي او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقمه سودا ته پکې لیکلې ده. که ته دغه لست ونه لرې، کیدای شي ځینې درنه هېر شي. که دغه لست ونه لرې، کیدای شي هلته پیسې کمې شي. که دغه لست ته ولرې، اول خو هېڅ شی نه درنه هېرېږي، بل ته هدف معلوم ده چې څه غواړې دغه بازار کې، بل هغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی شي. پلاټ کې معمولا ښه ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پیل ده، پایلې باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو. دغه کیسې منځ باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو. پای باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو، یا همدغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډه کیسې د ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډه کیسه معمولا که خاکه د کاغذ مخ باندې مونه لیکو، کیسه لنډه ده، په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاته کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ د کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده. که نن هماغه پخوانی مثال به چې ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې، پای ته بل شی ورنه راوسي. پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو. او وروستۍ خبره دا چې پلاټ لکه یو سکلیټ دا ورده.
ډیره مننه احمدي صاحب، کور مده.
تاسو هم ډیره مننه.
پل پر دیوې دیرانا جوتا شوای و پر زغره شوای پدستر خوانا واپسی کبھی نہ وائی سادی خاموش پہ دیبائی درتانے والی میں زولے سر میں سر تور دیا راما زاکوار ماں بھور دیا راما زاکوار ماں بھور دیا درتانے والی میں زولے سر میں سر تور دیا راما زاکوار ماں بھور دیا راما زاکوار ماں
سلام.